این برنامه از رادیو زودی، اما برنامه های رادیو زودی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
دیر مننه فروخ صاحب، قدر من اردون کو سلامونه. په دیخ پروانه کې چې اوس لسو بجو پیل شو او تر یولسو بجو دوام کوي، د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو د څرګندونو او اندېښنو په باب راپور لرو. دغه راز د فراله والي سره مرکه لرو او په پروګرامونو کې ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي وړاندې کیږي. خو تر هر څه وړاندې مو سید کمال شاه عارف له وروستیو خبرونو خبروي.
پاسر کې د خبرونو سرچې کې په پکتیا ولایت کې د سرحدي ځن کمانډان وایي چې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشیا د وسلوال طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په یو رنجر موټر کې 325 کیلوګرامه خام چارس نیولې دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اوکرين په ختیځ کې د شخړې د حل کولو لور ته مهم پرمختګ شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په وسنی تعلیمي نصاب کې باید بدلون راوستل سي. محمد اشرف غنی د خبره پرون په ار کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړی ده. د جمهور ریاست د اعلامیه پر اساس ښاغلي غنی ویلي چې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا لري، ځکه اوسنی نصاب د بازار اړتیاوې نسي پوره کولی. په اعلامیه کې راغلي چې افغان ولسمشر ویلي د ښوونیز نصاب د بیا کتنې پر مهال به د ښوونځیو مسلکي او دالیز د کړو د انسټیټیوټونو او پوهنتونونو په درسي سیستم کې به بدلونونه راسي. په اعلامیه کې ندی ویل سوي چې دغه بدلونونه څه دي او کله به دغه پروسه پیلېږي. په پکتیا ولایت کې د سرحدي ځن قومندان وایي چې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشیا د وسلوال طالبانو په لیکو کې جنګیږي. مل پاسوال عبدالبصیر خپلواک ازادي رادیو تول چې په سیمه کې وسلوال مخالفینو ته د الوتکو له لارې اکمالات رسیږي او په سپکو او درنو وسلو سنبال دي. ښاغلي خپلواک وویل چې دوی د یاد وسلوالو د ځپلو لپاره هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، تر څو په دغه ولسوالۍ کې د یوې اونۍ را پدې خوا پیل شوې جګړه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې حکومت پر پاکستان تور پورې کړی و چې په هغه هیواد کې د افغان حکومت وسلوال مخالفینو غونډو ته اجازه ورکوي او له هغه ځای د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. د فراه والی وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراه والی محمد آصف ننګ ازادي راډیو تول د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کېږي.
موږم قوي تدابیر ورته نیولي دي. انسجام او هماهنګۍ د امنیتي ارګانونو ترمنځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول هغه توانمندي په خرج سره کوو. دښمن ضعیفه ده او موږ انشاءالله هلته خپل هغه څه چې واجب دي هغه به ترسره کوو.
د فراه والی وای په خاک سفید ولسوالۍ کې د روانې جګړې له کبله تر اوو پورې وسلوال وژل سوي او څه باندې 1.5 نور ټپیان سوي دي. والی وای شاوخوا 800 وسلوال پر دې ولسوالۍ حمله کړې چې په هغوی کې بهرنیان هم شامل دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په یو رنجر موټر کې 325 کیلوګرامه خام چارس نیولې دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو تول چې دغه اندازه چارس 13 ورځ نه وخت د بهسود ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو د تلاشۍ په پوسټ کې نیول سوي دي. مشرقیوال زیاته کړې چې د چارس سره د تړاو په تور څلور تنه چې د ملي اردو یونیفورم یې په تن وو نیول سوي دي. له دې وړاندې په بغلان ولایت کې هم د ملي اردو په موټر کې یو اندازه نشه مواد نیول سوي وو. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په تاپانی او یاپله، یو یورو یو او افغانۍ او یاپله، یو انګلیسي پونډ او ونی افغانۍ لاسپله، یو سعودي ریال شپاره افغانۍ اټیاپله، زر ایرانی تومن اتل افغانۍ دیرشپله او زر پاکستانی کلدار شپاره 12 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شټاینمر وایي چې د اوکرين په ختیځ کې د شخړې د حل کولو لور ته مهم پرمختګ سوی دی. د چې پرونې په برلین کې د فرانسې، روسیې او اوکرين له باندنۍ چار وزیرانو سره له غونډې وروسته خبرې کولې وویل چې دوی په ځینو حساس مسایلو سلا وکړه. د جرمني د بهرنی چار وزیر هیله څرګنده کړه چې د اوکرين د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لرې کولو په باب ژر موافقه وسي. خو د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف وویل چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوع له اختلافات دی، خو مجموعی احساس دا دی چې پر دغو اختلافونو لاسبری ممکن دی. د سعودي عربستان چارواکي وایي پر مکه معظمه د یو لوی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه وو. په دې پیښه کې 109 تنه ووژل شول. پیښه هغه وخت وسوه چې حاجان د حج تر مراسمو مخکې په مکه معظمه ته روان سوي وو. د عربستان د ملکي دفاع ادارې رئیس یمان بن عبدالله پرون وویل چې د توندو بادونو له کبله ونې هم ماتې سوي او توپان یوه سیمه بیخي ویجاړه کړې ده. د هغه ادعا یې رد کړې چې ګواکې کرین د تالاندي او برېښنا له کبله نسکور سوی او ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د کعبې د انګړ هغه برخه تړل سوې چې کرین ورباندې رانسکور سوی دی. په دې پیښه کې چې وړ مشپه وسوه 209 کسان ټپیان سوي دي. د وژل سوو او ټپیانو هویت نه دی په ډاګه سوی. د عربستان چارواکي وایي له دې غموونکي پیښې سره به د حج مراسم د سپتمبر پورې 18 پیل سي. د پرونی ارقامو له مخې تر اوسه 909 کسان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. پرون په څو اروپایي ښارونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخې مظاهرې وسوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکزي برخه کې لاریون وکړ او د بریتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په پلازمینې کوپنهاګن کې شاوخوا 10,000 کسان سره راغونډ شول او شعار یې ورکوه کډوالو ته په لوړ غږ شراغلاست ووایاست. خو د پولینډ په پلازمینې وارسا کې شاوخوا 15,000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. د فرانسې خبري اجانس په حواله دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. د کډوالو په پلوي د جرمني، فرانسې او هسپانیا په څو ښارونو کې هم مظاهره سوي دي. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو لوی جوپې روان دي. په روان میلادي کال کې د مدیترانې سمندرګي له لارې تر 300,000 ډېر کسان اروپا ته تللي دي. د سوریې د دولتي اجانس د راپور له مخې پرون د روسیې یوه الوتکه چې 88 تنه بشري مرستې پکښې لېږدېدلې پر ساحلي ښار لازقیه نسکور سوه. په مسکو کې د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې په دوو بشري مرستو کې د څه باندې 1,000 کډوالو لپاره د خیمې وسایل، کټونه، توشکې، داش، د اوبو د ذخیره کولو تجهیزات او خوراکي مواد شامل وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا اساجی رادیو اوریدل. د اساجی رادیو د دې خبرونه په دوام کې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د فراه والي د خاک سفید ولسوالۍ د جګړې د اوږدېدو په اړه وایي
دوی سره اکمالات له پلوه دواړه همسایګان زموږ په مخ کوي، خو تېرو ورځو کې روایت له کوټې نه راغلی وو له پاکستان نه.
د کابل امنیت قومندان وایي چې په کابل کې یو شمېر اخلالګر نیول شوي دي.
په هغه تاکتیک سی پولیس لري، په هغه درک د مسؤلیتو سی موږ لرو، تاسو به شاهد وي چې یو به موږ نیسو.
په مزار شریف کې د الکترونیکی تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت د ذکرولو په ملاتړ کې مظاهره وشوه. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غراز 19 پروګرامونه مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې دراورو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدای شي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ولسی جرګې اکثرو غړو په هیواد کې د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. دوی وویل د نامنیو له امله په اکثرو سیمو کې لارې بندې، کاروبار ولاړ او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې په تازه ورځو کې د دوبی رخصتۍ پای ته رسیدلې، پرون د جرګې په عمومي غونډه کې پر حکومت شخ وکړ چې د دې وضعیت د ختمولو لپاره تدابیر غوره کړي. اداري پلاوی وویل دا شکایتونه به راټول او له امنیتي ارګانونو سره به یې شریک کړي. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړو وویل که چیرې پاکستان له افغان حکومت غوښتي وي چې په هیواد کې هغه چارواکي له دندو ګوښه کړي چې د پاکستان پر ضد تبلیغات کوي، دا د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. افغان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ناتایید شوي راپورونه وایي چې پاکستان افغانستان ته یو پټ لیک استولی او دا غوښتنه یې پکې کړې ده. په دې اړه اجمل تورمان راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که چیرې پاکستان د افغانستان د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وي، دا د ډیپلوماتیکو اصول خلاف خبره او د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه ده. په دې وروستیو کې داسې راپورونه چې خپلواکو سرچینو لا نه دي تایید کړي خپاره شول چې پاکستان افغانستان ته یو پټ لیک رالېږلی او غوښتنه یې ترې کړې چې په دې هېواد کې د پاکستان د تبلیغاتو مخه ونیسي. که څه هم د دې راپورونو کاروالی لا نه دی ثابت شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې په دې لیک کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل او پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغو هڅو مخه ونیسي چې د پاکستان پر ضد یې کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ډاکټر جعفر مهدوي ازادۍ راډیو ته وویل
کریختیا همداشان یو څوی نو دا په مستقیم ډول د افغانستان په چارو کې مداخله ده، خو که د خبرو او بیان ډول بل شان وي، مثلا د یو هیواد چارواکي زی د بل هیواد مقام ته د ځینو کړیو پاړه چې د دوی په چارو کې مداخله کړي وي، دا له دوی سره شریکوي یا شکایت کوي یا کومه غوښتنه کوي، دا بیا بېله موضوع ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي څو ورځې مخکې هم په کابل کې د ګندمک او ډیورند په علمي کنفرانس کې وویل چې جنرال مشرف ورنه په رسمي ډول د ډیورند کرښې د منلو غوښتنه کړې وه، خو ده رد کړې وه. دغه شان د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ملي شورا په یوه سیري غونډه کې ویلي ول چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک مخالف دی او دغه سند یې نه دی لاسلیک کړی. که څه هم د ارګو اجرایي ریاست سرچینې افغان حکومت تر پاکستان لخوا د لیک رالیږل ردوي، خو پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي دا لیک وړ مونۍ سرتاجزیز له ځان سره کابل ته راوړی و. دا چې په دې لیک کې څه راغلي ښاغلی سیدی په اړه وایي،
هغه پیغام رئیس جمهور ته ورکړی چې پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی په غصن په مقابل کې مخالفتونه لري، مخصوصا د ډیورند کرښې په باره کې دی تبصره کوي او ګوتڅنډنه کوي. بیا نو محترم رحمت الله نبیل چې د رئیس امنیتي دولتي دی، دی پخوا هم په کاروبار امنیتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کې داخېدل مخالف و، اوس هم مخالف دی. تاسو چې غواړئ د پاکستان روابط د افغانستان سره اړیکې مثبت سي، باید رحمت الله نویل هم په دې پوستې نه وي او د احمد کرزی هم په خبرو باندې تاسو ممانعت او مشکلات ایجاد کړي.
د پاکستان لخوا د روسي نتایج شوی پیغام خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده وړاندې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته یو اعتمادیز لیک لیږلی و. د افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې یو د بل په وړاندې د ملامتولو لوبه پیل کړې او داسې ښکاري چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې خړپړ شوي اړیکې بیرته جوړ کړي، خو وبلیدل شي چې وضعیت به نور هم خړپړ او کنه د اړیکو د ښه کولو په یوه نوې لاره به فکر وشي.
د فراه والی وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر غوره شوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراه له والي ښاغلی محمد آصف ننګ سره په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال مرکه کړې ده. ښاغلی ننګ د فطرت د پوښتنې په ځواب کې وویل
دشمن کافی تلفات لیدلی دی، په حدود ډیر زخمیان دوی د ننګاباد کلینیک ته انتقال کړي دي، د نورو جایو ته به هم البته وړي او د مړو تعداد یې البته په میران کې شپږو مړي پاته وو، هغه انتقال کړي دي، نور تلفات یې لیدلی دي او جنگ روان ده. طالبان خپل ټول قوتونه له ټولو منطقو نه راټول کړي دي. موږ هم قوي تدابیر ورته نیولي دي، انتظام او هماهنګۍ د امنیتي ارګانونو ترمنځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول هغه توانمندي په خرج سره کوو. په هر حال کې انشاءالله دشمن ضعیفه ده او موږ انشاءالله هلته خپل هغه
واجب دی هغه به ترسره کوو. دې علت څه ده چې جګړه دومره اوږده سوې نږدې د یوې اونۍ ته رسېږي؟ ولې دا جګړه ژر نه ختمېږي؟ هلته کافي ځواکونه نشته او کنه دې ورغلې کوم بله خبره ده؟
جنګ دلته یو مقدار خو شون شاید په حدود د 800 تر په حدودو کې دی، یعنی طالبان هم راټول شوي لا به ډېرې وي تر دې نه هم. او بل دا چې موږ احتیاط کوو چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسېږي. جنگ یو نوسان لري نو کله کله جنگ اوږدېږي، یو نیم جنگ. دلته زه فکر کوم زموږ د شپږو ورځو جنگ نه ده، یعنې له حمل نه را شروع کم موږ رخصتي درلودله چې پکې جنگ نه وي.
د فراه ولی آصف ننګو چې په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت ورسره مرکه کوله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ خپل ازادي راډیو ورې په دې خبرونه کې د کابل ورسپانو ته هم څه شی به ورسته کتنه کوو. خو اوس د کابل د امنیت قومندان څرګندونې، د کابل امنیت قومندان وایي چې د ورانکارو فعالیتونو، مخدرو موادو، غلاو او د شاري نظم د خرابېدو په تورې نږدې 500 کسان نیولې دي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
کات سام پنیک دې تیر وخت کې کابل ښار د ډیرو پیښو شاهد وو. اوس د دغه ولایت امنیه قومندان وایي چې د 295 بیلابیلو پیښو په تړاو یې 599 کسان نیولې چې د ښار د امنیت سره به مرسته وکړي. قومندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې دا شمېر کسان د کابل ښار د بیلابیلو حوزو او ولسوالیو څخه د بیلابیلو چودیدونکو توکو، نشه یي موادو او وسلوالو غلاو په تور د تیرې یوې میاشتې په موده کې نیولې دي.
په تعداد 569
تورن کسان د 295 مختلفو جرمو پیښو په تړاو په کابل کې نیولې دي. د دوی دوسیمو څارنوالۍ ته لېږلي او تورن کسان به تر څارنې لاندې وي.
ښاغلی رحیمی وایي چې امنیه قومندانۍ د ملي امنیت ریاست د منصبینو سره یو نوی پلان جوړ کړی چې د ډیرو تخنیکي امکاناتو څخه په استفادې به په ښار کې نور دا ډول کسان کم شي. د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو تر څنګ د تخریبي پیښو په تړاو هم ګڼ کسان د راکټونو، مقناطیسي بمونو، چاودېدونکو توکو او ډول ډول نور وسلو سره یو ځای نیولې دي. قومندانۍ نیول شوي کسان او د دوی څخه ضبط شوي مواد د شنبې په ورځ رسنیو ته هم ورښکاره کړل. خو هغه څه چې د کابل د امنیې قومندانۍ او پولیسو فعالیت تر سوال لاندې راوستی وو، هغه سږ کال یو ځل بیا د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د تلین ورځې نمانځلو ډول وو. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي دوی دا مني چې په 13 دسمبله کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د ښار نظم سم نه وو.
په دې قناعت کوو، نظر په دغه شرایط د وطن، نظر په بعضې مشکلاتو چې موږ هم پیګو تاسو په بیګی، شاید یو سلسله سوالونه وو چې او غره ټوټلی ګامونه سي اخیستل سوی وای و نه اخیستل سول. ولې په هغه تاکتیک سي پولیس لري، په هغه درک د مسولیتو سي موږ لرو، تاسو به شاید وي چې یو به موږ نیسو.
د نوموړي په وینا ویلګردانو غوښتل په هغې ورځ په کابل ښار کې ډله ییز غلاوې وکړي، په ښار کې وحشت خپور کړي، خو پولیسو د دوی له دې کارونو مخنیوی کړی دی. هغه وایي چې امنیتي منصبینو په دغه ورځ 2 پیښې ثبت کړي دي چې په تړاو یې 9 نیول شوي او پولیس د نورو د نیولو په لټه کې دي.
به هم په کابل کې پاتې کیږو. په کابل کې د شاه شهید مینې د حملې زیانمن شوي کورنۍ له حکومته د مالی مرستو غوښتنه کوي. د شاه شهید مینې اوسیدونکي چې کورونه یې په وروستۍ چاودنه کې وران شوي وایي په سړه هوا کې په وږې نس په داسې حال کې چې د خونو چتونه یې نړېدلي دي شپې سبا کوي. په دې موضوع د محمد ابراهیم صافي راپور واوري.
د کابل د شاه شهید د وروستۍ چاودنې یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ وایي د ولسمشر له ژمنې سره سره لا هم دوی له مرستو برخمن شوي نه دي. دغه اوسیدونکي چې سمو د وړاندې یې په یوه چاودنه کې کورونه او دوکانونه نړېدلي وو وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ژمنې یوازې تر خبرو وي او عملي شوي نه دي. فضل احمد او محمد نسیم د شاه شهید سیمې دوه تنه اوسیدونکي دي چې د کورنۍ غړي او شتمنۍ یې په دې پیښه کې له لاسه ورکړي.
دوکان مې ویجاړ شو، د کاکا د زوی دوه دوکانونه او د 200,000 مال یې له منځه ولاړه. خوری مې هم هلته شهید شو. زموږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې. زما خپل زامن ټپیان سول، کورونه مو ویجاړ سوه. خپل اشرف غنی او ډاکټر عبدالله راغله، ویل یې ستاسو کورونه به در جوړ کړو. نه یې کورونه را جوړ کړل، نه یې بل څه وکړل.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې د کابل ښار د اتمی حوزې د شاه شهید سیمه کې زورورې چاودنې کې ډېر شمېر کورونو ته له ځاني تلفاتو سربیره مالی زیانونه هم واوښتل. له دې پیښې وروسته د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست ویلي و چې حکومت د دغې چاودنې زیانمنو کسانو ته د مرستو رسولو په هدف یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی تر څو خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه څېړنې وکړي او له دوی سره لازمې مرستې وکړي. خو خلک وایي چې له دوه میاشتو څخه د ډېر وخت په تېرېدو سره تر اوسه هم له دوی سره مرسته نه ده شوې. لا بلې خوا د عصري میاشتې ټولنه وایي چې یو کمیسیون د هیواد د یو شمېر ادارو په ګډون د شاه شهید سیمې اوسیدونکو ته د مرستو رسولو لپاره جوړ شوی، خو تر اوسه دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې خلکو ته لومړنۍ مرستې هم ورسوي. د عصري میاشتې د لومړنیو روغتیایي مرستو د برخې مسؤول زلمی عبدالله د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د خوراکي توکو ویش، د روغتیایي خدماتو رسول او رواني او ټولنیز ملاتړ هغه لومړنۍ مرستې دي چې له زیانمنو کسانو سره شوې دي.
یو روغتیایي سیار ټیم مو هلته ګمارله دی چې زموږ دغه ټیم درې اونۍ هلته کار کوي، او په کوم ډول چې زه هلته وم ومې لیدل. مالي طرفه دوه درې ځلې له هغو خلکو سره مرستې وسوې، په ځانګړي ډول د خوراک په برخه کې ورسره دوه درې ځلې د هغه کمیسیون چې د دولت له خوا و شاوخوا 1450 کورنۍ پورې ورته خوراکي مواد وویشل سوه.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې په راتلونکي کې په نظر کې لري چې د خلکو د ویجاړو شویو کورونو د بیرته جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په کابل ښار او یو شمېر ولایتونو کې چاودنې او انتحاري حملې شوي چې خلکو ته یې د ځاني تلفاتو تر څنګ زیات مالي زیانونه هم اړولي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 10:22 شوې، تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني سفرونو زیاتوالي او د بیکاری په اړه د ځوانانو راپورته شوو اعتراضونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې انساني قاچاق او د بشري ځواک تېښته په مطلب کې راغلي. د انسانانو په قاچاق کې هغه پیاوړې مافیاوې لاس لري چې په یو ډول سره د حکومتونو ملاتړ ورسره دی. د مطلب لیکوال ویلي چې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تګ عمده عوامل بېوزلي، بیکاري، اداري فساد، قانون ماتونه او تاوتریخوالی دی. د مطلب لیکوال ویلي په مرکز کابل کې هم چې امنیت نسبتا ښه دی، خلک آرامه نه دي، او ارقام ښیي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې نوي سوداګر تښتول شوي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له افغانستانه د ځوانانو وتل یوه نه جبرانېدونکې ضایعه ده. په سرمقاله کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې ویل شوي چې په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی، او ګڼ شمیر افغانان چې په خطرناکو لارو اروپا ته ځي په اوبو کې ډوبېږي او یا هم زندانی کېږي. د سرمقاله لیکونکي په باور د حکومت بې تفاوتي د دې لامل شوې چې افغانان له هیواده تېښتې ته زړه ښه کړي او بیا جسدونه د یونان او ترکیې په سواحلو کې پیدا کېږي. جامعه باز ورځپاڼې بیا د روانو بیکاریو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د خلکو په دسترخوان کې بدلون د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو د کمپاین د محال شعارونه وو. په مطلب کې راغلي اوس د ملي وحدت حکومت نږدې کال پوره شو، او د لیکوال په باور نه یوازې دا چې وضعیت ښه شوی، بلکې د څېړنو او سرویګانو په اساس وضعیت ورځ تر بلې خرابه شوی دی. د مطلب لیکوال ویلي داسې ښکاري چې د ملي وحدت حکومت مشرانو له پایله تر اوسه د خپلو ژمنو ماتولو ته مخه کړې ده. خیرات اونیز بیا د بیکاری په اړه د ځوانانو هغه اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې پیل شوی دی. په دې مطلب کې د ځوانانو د هغه شعار انځور هم خپور شوی چې پرې لیکلي دي: موږ نه پښتانه، نه تاجک، نه هزاره او نه ازبک یو، بلکې ټول بیکاران یو. ورځپاڼې د اعتراض کوونکو په حواله لیکلي چې حکومت خپلې هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې د بیکارۍ د کچې د کمولو لپاره یې کړې وې.
د کابل ورسپانو ته کتنه و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښ شزی. خو مخې تر دې د دوو مظاهرو حال درکوو. په کابل کې پرون د ایسا د ادارې یو شمېر غړیو چې له کاره ګوښه شوي دي مظاهره وکړه، او د دې ادارې مشر تورن کړ چې دوی ناحق ایستلي دي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د دغو مظاهره کوونکو شمیر چې لزګونو تنو ته رسیده، د دندې د لری کېدو په خاطر خپل تحصیلي اسناد هم وسوځول. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې دغو لزګونو ګوښه شوو کارکوونکو وویل چې په یاد اداره کې د سیاسي او سلیقوي چلند له مخې د بودیجوي ستونزو په پلمه له دندو ګوښه شوي دي. د مظاهرې یو تن ګډونوال عبدالستار الکوزی په دې اړه خبریالانو ته وویل:
این کارمندان جهت حفظ حیثیت قانونی شان خواهان است.
دغه کارکون کی د خپل قانوني حیثیت د فندي توب لپاره وړي چې د ایسای ادارې رهبری دې ډیر ژر په خپل پریکړه لسره غوړ. د ایسای ادارې د رهبری وروستي تصفیه سیاسي او کمی پریکړه دوی د بودیجې د کسر په پلمه لاس په دې کار پوره کړي.
د مظاهره کون کی وای چې د ایسای ادارې رهبری پلاوی د دې ادارې 133 کارکون کی له دندو لری کړي دي. که څه هم د پنګونې څخه د تړ ادارې د یادو کسانو د ګوښه کولو لامل د بودیجې کمښت او د اصلاحاتو راوستل ګڼي، خو مظاهره کوونکي وایي چې ځینې نور کسان د سیاسي او شخصي اړیکو له مخې د دوی پر ځای مقرر شوي دي. د دې مظاهرې یو بل ګډونوال خان آغا احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
د جوازنامې رئیس د محترم اجرایي ریاست لخوا څخه معرفي سوی چې موږ مکمل اسناد په لاس کې لرو، بې له دې نه چې آزاد رقابت ته پوست اعلان شي هغه مقرري. دومره خبره دا ده چې چیرته ایسا اداره له عوایدو سره مشکل لري یا مخامخ سوي وي، نه څنګه کېدلی سي چې چیرته اغجو صاحب نه دی راضي خپل ماش په اولنی دي سرمایه ګذاري په کمیسون کې له $6,000 نه $8,000 تل وړي.
خو اجرایي ریاست دا مسله ردوي چې ګنې د دوی له خوا د شخصي اړیکو له مخې څوک په دغه اداره کې په دنده ګمارل شوی وي. بلخوا د ایسا ادارې ویان روح الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ادارې رئیس قربان حقجو له هېواده بهر دی او پر ځای بل څوک د خبرو کولو صلاحیت نه لري. خو له دې وړاندې د ایسا ادارې مشر قربان حقجو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کموالی د افغانستان د پانګې اچونې د عالي کمیسون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې په دې مظاهرې کې موجود ول وویل چې ډېر ژر به د مظاهره کوونکو د ستونزو په اړه په جرګې کې بحث وکړي. دوی ټینګار وکړ چې په حکومتي ادارو کې باید ګمارنې د وړتیا او لمخې وي، نه د اړیکو لمخې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پورې خبرونې کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په همدغه څپو اورئ شي. مخکې په کابل کې د ایسا د ادارې د مشر خلاف د مظاهرې راپور و. پرون له دې مظاهرې سره په یو وخت په کونړ او بلخ کې هم مظاهرې وشوې، لیکن د کونړ او بلخ د مظاهره چانو غوښتنه دا وه چې په تذکیرو کې دي د افغانیت او اسلامیت کلمې زیاتې شي. په بلخ ولایت کې سلګونو کسانو د تابعیت په تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو د ذکرېدو غوښتنه کوله، او په همدې منظور د بلخ ولایتي شورا مخې ته لاریون وکړ. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه راپور راستولې.
په بلخ ولایت کې سلګونو کسانو په دې منظور لاریون وکړ چې دولت باید الکترونیکي تذکرو د ستونزو د حل په وړاندې خپله چوپتیا ماته کړي. مظاهره چان چې د مختلفو قومونو څخه ول او شمیر یې څه باندې 1500 تنو ته رسېده، د ځینو سیاسي بهیرونو او قومي مشرانو لخوا د یاد لاریون ترسره کولو ته رابلل شوي ول. دوی ټول له افغان حکومت څخه دا وغوښتل چې د تابعیت په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو ترڅنګ د هر ملیت نوم هم ذکر شي. د یاد لاریون څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته داسې وویل:
الکترونیکی تذکرو لپاره چې د اسلام مقدس نوم ته نه لري شوی، د افغانیت کلمه ترې نه لري شوی ده. زمونږ د اسلامي جمهوریت اسلامي افغانستان دولت نه دا خواهش ده، دا مو هیله ده چې دغه پکې درج کړي، دغه نوم دغه پکې ثبت کړي. مونږ ټول دغه هغه باندې راټول شوی یاستو.
حکومت دغه کوم ناورین چې پیدا ده غواړو چې دغه ته د پایټکی کیږي او دغه مسله زر تر زره حل کړي.
مظاهره چان په دې باور دي چې د ملي یووالي حکومت د دوی غوښتنو ته په موقع سره ځواب ونه وایي، نو به له مختلفو پولیسي غبرګونونو سره مخ شي. مظاهره چان حکومت وګواښه ک په یادو تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو سربیره د هر توکم او ملیت نوم ذکر نشي، نو دوی به په نږدې موده کې په لویو لویو احتجاجونو لاس پورې کړي. یادو کسانو دولت ته وړاندیز وکړ چې حکومت باید د خپل مسؤلیت پر اساس د تابعیت تذکرو پر وړاندې چوپتیا ماته کړي. دوی دا هم وویل چې د تابعیت د تذکرو د ستونزو د حل په موخه باید اساسي قانون ته په دقیق ډول مراجعه وشي.
ل بلخ څخه د ازادي راډیو د خبريال مجيب رحمان حبيب زی راپور مو اوریدو. ل دې سره د خبرونی نمایي برخه ته ورسیدو. لاس په جیو ډیر دقیقې دي. توجه وکړي د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاعر فیوډاندی کوي.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان په وسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي. په پکتیا ولایت کې د سرحدي ځن قومندان وایي چې په ډنډي پټام ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشیا د وسلوال طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د فراه والی وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په ورنجر موټر کې 325 کیلوګرام خام چرس نیول سوي دي. د جرمنی د بهرنی چار وزیر وایي چې د اوکرين په ختیځ کې د شخړې د حل کولو لور ته مهم پرمختګ سوي دی. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه مازما دی ولوی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه وو. او پرون په څور په شهرونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخ مظاهره وسوه.
لاند خبرونه مو له ازادي راديو واوريدل. د ازادي راديو د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه مخکشه شزي او ژوند په شیبو کې پروګرامونه هم لرو. خو اوس هم یو مسأله چې نړیواله ده او لیکن له افغانستان سره هم ارتباط لري. د بیلابیلو هیوادونو په زرګونو کډوال په تیرو څو ورځو کې جرمني ته رسیدلی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي یوازې په تیرو دوو ورځو کې 40,000 کسان چې د سوریې، عراق او نورو هیوادونو لکه د افغانستان اتباع هم پکې دي اوږده مزلونه کړي او دغه هیواد ته رسیدلی دي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم وایي د کډوالو بار باید یوازې د جرمني په اوژو نه وي، بلکې د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
تیر ماښام شاوخوا 9,000 کډوال د جرمني د مونشن ښار د ریل ګاډو مرکزی تمځای ته ورسېدل او د شپې تر نیمایي پورې 1,500 نور کډوال هم ورسره ملګري شول. د سوریې، عراق او نورو هیوادونو دغه پناه غوښتونکو او کډوالو اوږدې لارې وهلې او ډېرې ستونزې ګاللې چې ځانونه جرمني ته ورسوي. جرمني چارواکي اوس پر دې غور کوي چې د مونشن ښار د اولمپیا لوی مسابقو سټډیوم دغه کډوالو ته د اوسېدلو په موقتی ځای بدل کړي. د بایرن ایالت یو چارواکی وویل چې مونشن ښار د کډوالو لپاره له 2,000 نیولې تر 5,000 پورې بسترو ته اړتیا لري. د جرمني له نورو ایالتونو د مرستې غوښتنه وکړه. د رسمي ارقامو له مخې له تیرې پنجشنبه راهیسې شاوخوا 10,000 کډوالو په جرمني کې نوملیکنه کړې او د روان میلادي کال له پیله 4,500 کډوال جرمني ته رسیدلي او تمه کیږي د کال تر پایه یې شمېر 800,000 ته ورسیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ور بیا د کډوالو د منلو په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او وی ویل د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه هم باید په دې مسله کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا وایي تیره اونۍ مو په اضطراري حالت کې یو تصمیم ونیوي. زه پوره باور لرم چې دا یو سم تصمیم وو. زموږ خلکو خپل مسؤلیت په بشپړه توګه ادا کړ څو څرګنده کړي جرمني د هغو کسانو ملاتړ کوي چې ورڅخه پناه غواړي، یعنی د کورنیو جګړو کډوال او هغه کسان چې پناه ته اړتیا لري. تیر ورځو ته په پام سره باید ووایم چې دا یوازې د جرمني مسؤلیت نه دی، بلکې دا د اروپایي ټولنې د ټولو غړو هیوادونو دنده ده او زه پر دې مسئلې ټینګار کوم. د جرمنی صدر اعظم دغه راز څرګنده کړه، یوه موضوع باید ټولو ته واضح سي چې د جرمنی دروازې د هغو کسانو په وړاندې تړلې چې د اقتصادي ستونزو له کبله ورته را روان دي. د هغې په خبره داسې کسان به په جرمني کې آینده ونه لري، او که د اقتصادي ستونزو له کبله جرمني ته راځي دا هیواد به دا توان ونه لري چې د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. په همدې حال کې پرون د اروپا په څو لویو ښارونو کې د کډوالو په پلوي مظاهرې وسوې او په زرګونو کسانو پکښې برخه واخیسته. اکثره کډوال چې جرمني ته روان دي د افغانستان، سوریې، عراق او نورو هیوادونو دي چې د جګړو له کبله له خپلو هیوادونو وځي، د ترکیې، یونان او هنګري د لارې ځانونه لویدیځې اروپا ته رسوي. د دې ترڅنګ په زرګونو نور کسان د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه د اروپا سواحلو ته رسوي، خو دا لار خوندي نه ده او هر کال په زرګونو کسان منزل ته تر رسېدو مخکې د سمندر په اوبو کې ډوبېږي.
د ژوند رنګونه
تاسو مونږ نوم راته واخلئ.
زما نوم محبوب الله دی.
محبوب الله دی کوم ځای؟
د کونړ ولایت.
څه کوي په کابل کې؟
کابل کې بس دغه عینکې مې راوړي، دغه خرڅو ځانته.
ډېرې رنګه رنګه عینکې لرې؟
ور رقم لرو ښې برابر.
ښه، نو تاسو سره خو زیاتره به دا د څه ورته وایي، دا د لمر عینکې وي که نه؟
و د لمر مشته دی، هر رقم شته دی، زرابین والا هر قسم عینکې مونږ سپاره.
هغه زرابین څنګه دي؟
هغه چې د چا نظر خراب وي یو نمبر وي، دوی درې ډاکټران یو ته وایو بس هماغه نمبر مونږ ورکوو دلته ورته. بیا
خپله خو د سترګو کې کوم فرق نه دی راغلی تر اوسه؟
نه شکر دی، خپل سترګې مې بیخي برابر دي.
هو لا خو ځوانې نامې خدای. ښه، دغه عینکو کې نورې کومې کومې عینکې لرې؟ یو خو دغه زرابین دي وویل، دغه د لمر عینکو کې څو ډوله لرې؟
لمر عینکو کې اوتومات لرو، ښې اصلي اوتومات چې کمپانۍ
څنګه وي،
هغه د لمر ته پخپله ډایرکټ تورېږي. ستوري کې د سپینې د شپې هم سپینې او د لمر ته ډایرکټ تورېږي پخپله.
دا که لږ وایم، دا د ځینو هغو خلکو غوندې دي چې هر حالت سره ځان برابروي.
هو همدغه شان دي چې څنګه حالات وي هغسې هغه ځان برابروي،
که سیوري ته وي سپینې وي یا رڼې وي او که لمر ته شي تورې شي.
هو همدغه شان وي.
دا خو به قیمت یې نه وي ډېرې؟
دا خو ډېرې نه دي، قیمت شپږو سوو روپۍ قیمت لري.
ښه، شپږو سوه هم ځینو ته ډېرې دي. وایي وایي میږي ته یو څاڅکی هم دریاب دی که نه؟
خامخا ډېرې دي، مونږ ته خو لږې ښکاري خو خلکو ته ډېرې دي. وایي چې دا نه درکوو دلا دوه.
ته څنګه بیا چې کله یې په چا خرڅوې، هغه ځینې ډېر لوړ قیمت اول وایي، بیا ورو ورو راټیټېږي ورته، ته څه کوې؟
هو مونږ ورته وویو چې یو سلو شل روپۍ راکړه، هغه وایي بیس روپۍ بتم. نو بس دغه
هغه یو سلو شل نه سل کټ کړي،
یو سل دې کټ کړم، هغه شل پاتې کېږي.
د دې په ځای چې شل ور نه کټ کړي سل کټوي.
هو سل کټوي، نو بس کارو خوند یې نشته. ری مازه سم نه.
بیا هغه د میراوس خبره چې زړه دې غوسه کېږي نه، چې اوس د ده په مرۍ زور کوي که پخپلا.
نو که غوسه راشي زمونږ غریبي ده، دغلته ناست یو ته بس غوسه په ځان تېرو، نو څه وکړو، وس هم نه کېږي.
ښه، نو کاروبار دې څنګه دی؟ څومره به د ورځې پیدا کوې؟
بس کاروبار ښه دی شکر دی، به د ورځې درې سوه څلور سوه پنځه سوه روپۍ پاتې کېږي.
ښه، بیا خو یعنی گزاره دي کېږي ور باندې؟
ښه، گزاره ور باندې کېږي زمونږ.
ښه، نو همدې نه سیوا کوم بل کار خو نه کوي یا درس مرس خو نه وایي؟
د دې نه سیوا بس دغه درمعلمین کې وم په کونړ کې.
ښه،
بس د اقتصادي وزم خراب او بس پرې مې یو سمستر مې پرې ووی او نور مې بس ایله کړو.
دا اقتصادي وضع خرابوالی خدای خدای ووهي که نه، ډېرو نه یې درسونه هر څه پاتې کړي دي. ښه، نو ژوند کې څنګه خوشحاله یې، خفه یې؟
شکر دی ښه خوشحاله یم، پېښ وي څه مشکل نشته. ری
بس خدای دې خوشحاله لره او دغه مشکلات دې خدای ورک کړي او خدای دې حل کړي.
امین.
ډېره مننه.
کور دې ودان.
مخکخې ښځې
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکشو شوزو په پروګرام کې دا اونې کندهار ته ورځو. لیلما نوری په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوالي لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړی دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له اغلی نوری سره د مخکشو شوزو په پروګرام کې خبرې کړې دي.
تقریبا پسیچه دفتر کې د درو کال لپاره ما حالت وظیفه اجرا کړې ده، د استاد په صفت باندې. بیا ورسره په برک موسسه کې تقریبا د دوو کال لپاره ما د سوپروایزر په صفت باندې کار تر سره کړی دي، او همچنان معرف ریاست کې د رسمي استاد په صفت باندې ما دنده تر سره کړې دي. او انتخابات دفتر کې په دې کې تو پروسو کې ما کارون کار سر تر سره کړل چې د شوزو لپاره د کارتون ورکول هم دارنګ د عامه په هوی پروګرامونه د شپږ میاشتې لپاره د ترینر په صفت باندې ما کار تر سره کړم و همچنان د دوو کالو لپاره د نړیوي پروژه هغه کې ما کار تر سره کړم د دوو کالو لپاره د ترینر په صفت باندې ما د سیف بخش کې پروګرامونه او د ترینر په صفت باندې کار می تر سره کړم همدارنګ د شوزو د وضعیت د بیبوت لپاره په شار ولسوالۍ کې ما کارونه تر سره کړی چې په ولسوالۍ کې زموږ پروګرامونه د عامه پوهاوي وو د ملتیزیست د حقوقي پروګرامونه وو همدارنګ د زراعتي پروګرامونه مالداري په بخش کې وو مالداري خصوصو بخشونه وو د چرګانو فارم وو او تر څنګ یې په زراعتي پروګرامونه زموږ د اچار مربع پروګرامونه وو همدارنګ د امانګي په بخش کې موږ په ولسوالۍ کې د شوزو سره کښېنستلو او د دې مشکلات مشر ټولول هغه مربوط ارګان ته موږ رسول او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ هلې ځلې کړل چې شله سره ورن موږ ته لور د شوزو غوښتنه ده او چې موږ غواړو چې موږ ته حرفي پروګرامونه دایر سي هغه د دې مشکلات حل شوي د دې لپاره حرفي پروګرامونه حل شوي د موږ مثالونه هم لرو همدارنګ شفاخانه تی نظارت لپاره موږ د هغه مریضان څخه پوښتنه کوو او د دوی هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر ارګان ته رسو همدارنګ په معرف ریاست کې فعلاً موږ د ونجونو سره ګورو کچیر د مشکل د معلم سره لري هغه مشکله تر ادارې پورې رسو او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل ارګان سره کوم مشکل ولري د دې هر ارګان ته مشکل لرو تر ځای چې الفي د شوزه د بهبوت لپاره په نور بخښنه کې لکه د شوزه تشویق کول کال لپاره سینې شوزه چې دی په کورنۍ کې مشکل درلود چې دی تعلیم تر رسیدو دې سره موږ شنستلو خبرو چې د غسالور عقل لري چې تعلیم وکړي دا باید مکتب ته ولاړ شي او هغه ته موږ قناعت ورکړ چې هم دا کوم څه مثالونه موږ لرو تر څنګه هغه کورنۍ کې فاميلي مشکلات درلود تقریبا یو دوه قضیه سو موږ خپل تقریبا هغه موږ حل کړی دي او د موضوعات په ډیره خوشحالي سره حل شوی دي
تاسو ولسوالۍ کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه مشخصا راته وایست دغه څه ډول پروګرامونه وو او د شوزو په ژوند کې څومره اغیز رامنځته کړي
دا لکه موږ وایو کوچنی بزنس چې موږ ورته وایو د کوچنی تجارت لپاره د سړي چې موږ تقریبا یو څو ورځې موږ دوی ته د اچار مربع ترینینګ اغیز ورته ورکول دوی بیا وروسته دوی یعنی خودکفا سو دوی وکولای شو چې د هغه دوی کلاس په ولسوالۍ کې تقریبا د دوی لاسرسي د رومیان سره ډیر وو او د سبزیجات سره ډیر وو دغه سبزیجات سره دوی اچار او مربع او تر څنګه روب جوړ کې دوی بازار ته عرضه کوي دا پروګرام ولر ډیر مفید او هغه شوز ډیر خوشش کار کړ او ډیر ښه سو او د شوز پروژوند باندې ډیر ولې تغییر راوړ په دغه خاطر باندې په خوا هدي نسوي کولای چې په خپل اقتصادي چارو کې ونډ واخلي کار چې دا پروګرام څخه ورسره دوی په خپل کور کې یو څلور پنځه کسان سره وسه کېدل دا مربع جوړول به بازار ترسه کول
تاسو یادونه وکړئ چې د شوزو د عامه پوهاوي لپاره مو ځینې پروګرامونه جوړ کړی دي دغه څه ډول پروګرامونه و
دا تقریبا ځینې پروګرامونه موږ کور په کور پروګرامونه و چې کور په کور تللو او شوزو ته د عامه پوهاوي د سیف په بخش کې مشور کول او د سیف په بخش کې څنګه د خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي څنګه خپل کور د صفایي وکي او تر څنګه د څنګه وکولای شي چې د کور نظم په کومه طریقه باندې مختوی وسی د دې تر څنګ باندې موږ د خپل د عامه پوهاوی د انتخابات په اړه کې هم چې موږ 200 300 شوزو یو ځای سره غونډ موږ جوړول په دغه غونډه کې دوی ته عامه پوهاوی مور کول دا خصوصا د موږ هغه عامه پوهاوی د انتخابات په اړه کې شو دا په شار کې
تاسو دا ونه وکړئ چې اوس په بل پروګرام کې په شونځي ګرځي او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي مثلا څه ډول ستونزې او بیا تاسو دا له چا سره شریکوي
موږ کله چې د انجونو څخه د دې هغه ستونزې واورو هغه ستونزې ته ګورو چې دا هغه ستونزې کوم ځای ته مربوط کیږي که په ریاست معرفت کې مربوط کیږي هغه تر سو او کچېری په خپل اداره کې وي هغه اداره تر سو تر سو چې د ستونزې حل سي موږ یو څه مثال لرو یو مکتب ته ولرو تقریبا د دې د استادانو یو مشکل وو ولا د مدیر سره خو بیا مشکل مو غوښ ریاست معرفت اول سوال تر سوچ دی راغله د دې سره خبرو کړه د دې مشکل حل سو او ام چنان مش په شفاخانه کې زموږ ډاکټر صاحبانو دی د کودکستان مشکل درلودل چې دا مشکل ډیر اومده او د دې ضرورت هم دیرو دا مشکل مش خپل ریاست سیاست عامه او تر څنګه کار مجتمعي ته ور سوال تر سوچ دا زموږ خوند لپاره د دې د کوښنه لپاره یو کودکستان جوړ سو او د دې مشکل حل سو
په کندهار کې لیلما نوري د اساسي راډیو خبريال صادق رښتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی ز محبوب شاه محبوب یم کدوی دی دوی دی د کلا بوست دروازی دوی دی پریوی فتی وزی پر دابل ی د مور سویناری دی د هلمند ولایت د مرکز لخرګه خار ته سیر ما یو ډیر لو یو لرغونی کلا چې زرګونه کال په خوا جوړه شوی موجوده ده دا لرغونی کلا په هغه ځای کې چې د افغانستان دوه نامتو سیندونه هلمند او ارغنداب سره یوځای کیږي موجوده ده کچېری د کلا سر ته پورته شي نو د لخرګه خار تری لاندې معلومیږي او له هم د غزایا د ډیرو سیمو ننداره شونې ده زرګونه کال وړاندې له دغه کلا څخه دی و پایتخت په توګه کار اخیستل کیده د وخت ستر حاکمان او جایگیرداران هم دلته وو او لډیر ورایه به دغه کلا خپل غرور ښکاره کوو مګر اوس د یوې یتیمې په څیر ریخي ریخي ګریوان پرته ده اوس یې غرور غورزنګونه نه کوي ځکه چې اوس پکې هغه پخوانی شاهان نه اوسي اوس د مرګ لږ وخت سره مخ ده موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د بوست تاریخي او لرغونی کلا ته ځانګړې کړې راځي وګ مې رشي دي ته وګ شو
قدرمنو اوریدونکو د پخوانیو شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بوست کلا په نوم یادیږي هر مازدیګری د هلمند باد له دیوالونو سپیری دوری پورته کوي نه اوس هغه پخوانی شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي د کلا لوی لوی دیوالونه نړیدلې ښکاري یوازې ځینې برخې جوړي او نور ټول د خاورو غونډې شوې دي خو بیا هم یو دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداری کوي په دې بورسته وغږیږو چې د بوست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده اول به د هلمند له اوسیدونکو وحید الله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطحه باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې ده دوه برخې وي یو بوست کلا او یو لشکرګه څه خپل ورته وایي کله لشکرګه مونږ ترجمه کوو پښتو ته نو په یوه سره د لشکرو ځای چې هلته به لشکر اوسېدل دا ساحه تقریبا د شلو متر څلوېښت کیلومتر مربع او پورې مساحت دا ټول لري ولې خپل قلا سه کم ځای کې موقعیت لري دا قلا تقریبا یو کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي چې دغه شاوخوا ډېر جګ دیوالونه چې پنځه شپږ متره دغه جګوالی ده او دغه پرېړوالی تر دې حده پورې رس کېدای سي حتی موټر ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ سي کله چې موږ د قلا خواته فعلا د لشکرګاه له خوا نه ځو په لومړي سر کې موږ ته کیڼ لوري ته د بست هوایي ډګر ده چې نوی جوړ شوی دا واغه پوښته وای دا او د دینه سوړان د کلمه مخکې زو مونږه دوه برخې وینو یو خلاصته نړیدل دیوالونه او قلاګان دي زړې او کین لاستم زراتیز مکړه چې کین لاسته د ارغنداب رود موقعیت لري او خلاصته د هلمند سیند ده
لیکوال او سیرونکې ګل رحمان رحماني مو په دې اړه غږولې نو موري د بوست کلا پر تاریخ یو سیرنه هم کړي د چيله سیرونو څه جوته شوی له غبي وورو
د بوست کلا هم یو دغه اثارو څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي، ځکه چې د افغانستان په بنګلور باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شادي ته لاړ شو، په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري، خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه 3000 کاله وړاندې یعنی قبل الملاد کې دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت یې پر غاړه درلود چې بستک نومېده. بستک یا بستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته که څه هم په خپله زمانه کې د هغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود، هلته تر ډېره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل د منځنۍ آسیا نورو هېوادونو ته، چین ته په ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې دې سره ملګري کېدل او دې نه یې د مزای جوړولو. او بله د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت ورانېدل چې تاریخي روایتو کې وایي چې دا تقریبا 3 ځله یو ځل ورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سره او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي
د دې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه، یعنې تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې، امبارونه و، د امیرانو د استوګنځایونه پکې وو. د دې دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه، او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دا تر ځمکه لاندې ده او همدا اوس هم پکې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې هغه هم پکې فعالې دي. او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې د هغه امیران یا مسئولین ور باندې کېناستل لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره، یا به مثلا په رسمي یا غیر رسمي ډول کارول چې تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي. اوشته
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودې، چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځ خواته چې لارې د بست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه، او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بست څخه د پنجوایی او هند په لور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحید الله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یو تنور یادونه کوي او د دغه تنور اړوند یو فولکلوریک کیسه هم بیانوي.
تنور غونډه یو سدی سر جګواله تقریبا شاوخوا 15 متره پورې ورسیږي. د دې پاک لمانه داسې ویل کیږي چې په خوا دلته کومه بیبی یا څوک ودا سره ده چې هغه په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله، خلاک سره څوک سره دا وکسان لپاره دا ډوډۍ پخوله. داسې ویل کیږي چې په خوانې خلک ډیر جګ جسمونه دی درلودل، ډیر غټ وو. همدا شاوخوا ساحه کې څوک مشته وو، همدغه ساحه نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس کور داخل سو هغه تنور شکل ده او سر هم خلاص ده، تر څنګ دغه دروازه سی ور داخليږي ده لکه غل تنور مورې نوی سو ګر داخلي دغه یو شکل سره دروازه لري. تبي د کچر تاغه خلک دومره غټ جسامت ولرنو کېدل چې دا به یو تنور وي او لمدنه به فهم دي شکل سره استفاده کوله.
د دې بوس د تاریخي کلا د داخلي ودانه پاړه وای چې اوس ډیره تخریب شوې ده. دا چې څه ډول و نو موري وویل
اصلی قلا چې بست قلا ورته وای هغه پامدغه تپه کې موقعیت لري. کله چې دې تور وخیجو تقریبا دا تپه په شاوخوا 50 متره جګواله شاید ولري. تپه کې تاسو کله ور وخیجو هلته موږ د یو کوهی په شکل سره ډیر غټ کوهی ده، تقریبا 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ شوی ده. بیا دې شاوخوا لاندې سلاړ تقریبا په خوا داسې ورکی دا و طبقې وو، پامدغه تپه کې لاندې دا کیندل شوی و. دا و تپه په ډیر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترنه کړل هغه پام دې ترنه استفاده سوي ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو موږ فعلاً څلور منزله مشاهده کولای شو، څلورم منزله مې اوس ډک سوی ده. لومړی ځل لپاره نظامی کسان چې په دې محل کې اوسېدل کله ناکله مثلا په دې باندې ماسره سي یا دوی یا مثلا کمبل مشکل سي د همدغه قلعه لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه سوې ولا هغه ځینه به د اوبو د راخیستلو امکانات وو، ځکه دوی به نوره غذا درلوده. دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته موږ ماسره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه استفاده کوو او هغه به راخلو، ولی موږ به دښمن نه وینې نه به مشاهده کوي. او یو بل روایت دا ده چې د همدې قلا نه تقریبا په 30-50 کیلومتر کې شاید مخطر قلا په نام سره یو بل څه کله موږ د لښکرګاه ښار نه د قندار لوري ته ځو، قندار دورایي طرف ته یو بل قلا مشاهده کوو. ویل کېږي چې دغه بست قلا او د مخطر قلا ترمنځ یو تونل وو. او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې چې کله مثلا د ځای محاصره کېږي د دغه لارې نه به دا موږ هغه ساحې ته باسو، مخطر قلا پورې دا یو تونل وو.
اوریدونکو د یاد کلا یو ډیره مشهوره فولکلوریک کیسه هم موجوده ده. وای چې د نوشیروان په وخت کې د بست دروازه جوړه شوې وه.
په دې کې یو زنجیر و چې خلک براتلل، دا به یې شرنګاوه او د عدل غوښتنه به یې کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموښي، زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی، پاچا خر وکړ چې ډېر ډنګر دی، د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خره عرض کړی دی. هغه ته یې وویل چې ته به خره ته ښه خواړه ورکوې، ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بست پر تاریخي یو لرغونی کلا د وخت ډېر تړاکونه تیر شوي، خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحیدالله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی، همدارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې څه کلام لیکل دي. قلا ته سخته ضربه اړولې ده، خو له سلطان محمود غزنوي او د ده اولادې شاه محمود خان او نورو دا بیرته بیا ترمیم کړې ده، او دغه ترمیم په اساس باندې داسې د تروس پورې رسېدلې ده. خو په اوس مهال کې که زه ووایم چې هغومره به هغه بادشاهانو څومره ظلمونه په هغه وخت کې کړي دي، هغومره به نه وه تخریب شوې، ولې اوس ډېر د تخریبېدو په حال کې ده. او دولت او نړیوالې ټولنې تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي، که یونسکو ده که نور ده، هغوی دې ته زیات توجه نه ده کړې. امکان د دې شته ده چې په لس یا پنځلس یا شل کالو کې دا قلا مکمله تخریب شي.
سید احمد هیله من چې په ځلونه ځلونه دغې کلا ته تللی، خوشي نه ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو له ګواښ سره مخ ده. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي، اوس مهال د چرسیانو او پوډریانو د نشي ځای دی.
دولت د نت پاملرین له لاسه هلته پوډریان دي، چرسیان دي، هلته ببس کلا کې اوسي او وري ژوند کوي. نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د ببس کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه پسې واخلي.
د چې د دغه کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي، د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړې. نوموړي وویل
دغه څو هفته مخکې خپل د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ورګانای محل ته د کلای بوست او دغه د مشهور ششک د جوړېدو وړاندیز شوی دی. همدارنګه موږ څو ځله د خپل وزارت د لارې یونسکو ته، اسیسکو ته، د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هیواد د فرهنګي برخې سره رابطې کړي دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله، لیکن په دا اواخرو کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول شوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هیواد او د متحده ایالاتو یو ګډ هیات هلته سیمې ته لیږو، او بالاخره د کلایبوس او شاوخوا تاریخي ابداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو داسې ویل کېږي چې دغه کلا د وخت ډېرې ناکردۍ زغملي، په سلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوي دي، خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده. دا هم باید له یاده ونه باسو چې په هلمند کې د بوست کلا سربیره د موسی کلا، څاروان کلا، زمینداور او داسې نور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
جانانا زباد چادر تزاما داسی سی تم مکڑا گرانا نو ممی زوروا داسی مکوا داسی خوما مخمات